د یارانو مشال خبرونه تاسو ته مشې په دې خبرونه کې زمونږ حسوي چې پښتانه دیبانه هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړې ادیب شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زمونږ ملمه ده. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دي او له تیر رسول لسیزو راځي د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر دوه نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه لمرینا مکیتا او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلی شاعري هم له دوی ناورو بدرګه مو کړی. کوربه مو زه نجیبه مریم. صابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب، عزتمن شي او دې ټول ملګرو ته جما ده اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینه مکیته، لمرینه مکیته سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړی صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي، او د حج سفرنامې په کې تقریبا لږ زیاتې لیکل شوي، شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سمیوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا وځي بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سنوی خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زموږ د پښتانه ډېر حجیان حج للاړ شي، نو هلته بیا ډېر ټینګکونه خوري. نو ما ویل چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک ویني او دې نه پک حج له ځي، نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخمه سفرنامه د جنین سوتکې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډ لاین وي، یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوي خبرې دي؟ داسې کوم مثال کاورېدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې دي کړی ده.
ښه،
بېخي لکه ناولیز شکل کې مې لیکلې ده چې هغه لکه مونږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم، او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج له لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کېناست، سبق مو وینا، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کومه سریزه لیکلې، ډېره لویه سریزه هغه لیکلې، هغه هم دارنګې افسانوي شکل کې لیکلې، لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم، یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې. خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو چغې، چې ما وکتل دا څوک دی؟ ما ته دا پته چې دا به صابر شاه صاحب افسانه غوندې شکل کې سریزه لیکلې ده. ما لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې، هغه خبرې ما پکې نه دي کړي، په نوې خبرې مې پکې کړي. بیا هلته د پښتنو اقتصادي حالت، زه د پښتنو په ډېرو بیا هلته ګرځم چې د پښتنو څه اقتصادي حالت دی. سعودیان دوی سره کوم رویه کوي، د هغوی د ډېرو سفرونه مې کړي، دارنګه یو نوې خبرې مې پکې کړي دي.
صابر شاه صاحب، تاسو د دې نه وړاندې هم ځینې سفرنامې لیکلې، بلکې یوه سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده، دا خو حقیقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلي وای سعودي ته، هلته مو دغه سفرنامه لیکلې؟
هغه شي زما ځان ته یو مخه کې یو دغه مشال غونډې خوري. ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه، او په هغې ما تقریبا اوه اته نوي ایوارډ هم اخیستې، هم د هغه سفرنامې سیل په دې کې خپل شوی دی. د هغه سفرنامې نومو د پښتونخوا سیل او سفر، د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغیستې، دلته مې خپل کړی دی.
صحیح. خو فرق خو لري، هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وه، دې کې خو تاسو ورغلي وای.
خیالي سفرنامه وه د پښتنو د خاورې سفرنامه وه، دا د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده.
صحیح. همدغه ما غوښته چې معلومه کوم. صابر صاحب تاسو
عامر صاحب ما سفرنامې څو نورې نه بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي.
ښه ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرې رڼا واچوئ، پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دینه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي.
نو سفرنامې عامر صاحب، یو خو زما سفرنامه ده دوهې ته تګ راتګ، یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره که نومونه هم هېرېږي دې وخت کې، نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې. دا هر یو سفرنامه د دوو دوه نیمو سو صفو اندازه
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما اوږدغه سفرنامه ده چې نوم یې دی د پښتونخوا سیل او سفر. بیا بل یو سفرنامه زما د دې نه پس چاپ شوی ده د نورونو خاریو کې، دا هم ډېره اهمه سفرنامه ده، دا زما د عمرې سفر. ورپسې بل یو سفرنامه زما د دوه لوی سفرونه، بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري که زما دا آواز اوري نو دا ټول به افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په د لوی کور لوی سفر 2018 کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لاګیان دی او هغه سره مې ملاقات وکړ، د لوی کور لوی سفر. بل سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب، نو دې یو لوی مشاوره هلته کې گورنر جوړه کړې وه او هغه د امریکې نه راغوښتې وه، زه د پښتونخوا نه غوښتې وم، او دا ډېره یو ښه رنګباره سفرنامه ده. د میدان ښار مونږ پنځه شپږ شپې د وادي مېلمانو مونږ دواړه، او بیا هغه جهاني صاحب هم لیکل د دې په شاپانه باندې چې که صادر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابر شي نو دی به په ډېرې سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې ښکاره شي. که اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ماته به نور څوک زمینه برابر وي، خپله د اطلاعات وزیر
بالکل صابر شاه صاحب
خپله خبره نه
وای ته به په زړه کې مال سره راکوي کرا کوي مال په زړه راکوي. نو جهاني صاحب د تاسو دروغ واړي چې بل سفرنامه مل خیره ولیکه. زما یو بل پښتنه ذهن ته راځي، په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو مغږیږو. په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګریزي د اردو د پښتو سفرنامې، آیا دا خبرې چې وی دي سفرنامه کې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي کنه؟ کله کله لیکوال په کې داسې مالګه مساله ماچوي.
یاره بالکل منافقت پکی
ها،
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی، ځکه ما نه اکثر ملګري سر ټکوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپین دی، زه سفرنامه کې هم سپین سپین یم. کتا سو کتل یو دور کې دغه ما سپین سپین وحدت کې کالم چاپ کېده، نو ما چری منافقت نه کړی نه په ځان پردا چولیا چې سمې لیدلی دي سمې اورېدلې دي هغه مې لیکلي دي که هغه پکې زه هم خرابېږم او زما علمي ادبي حیثیت پکې هم راپروزي. ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه لیکم چې څوک را سره بدو کې هغه لیکم چې اوګې پاتې شم هغه لیکم چې که میخانې ته زما غم لیکم او که یو خسته جمعه ته زما غم
لیکم.
زما سفرنامې وګورم دا ټول دغه دغه خپل شوی.
صابر شاه صاحب ځینې داسې خبرې هم وي، مثلا دا لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشي نو داسې رومانوي خبرې هم پکې وي، هلته یو جنۍ ولاړه وي هغه خان دي، دا خبرې خو تاسو به هم لوستې دي نورو سفرنامو کې؟
دا 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 اصل کې دا رنګ چل دی، ځینې خلک غریبانان په ړوندي ځل سفر وکړي نو هغې چې هغه جازم ویلي که نه هغوی چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا که چېرته یار هوسټه ته ورته هم خاندي نو دغې روایت وي د هغې د جوټې یوسوي دی جوړ بس ماته او خاندل نو هغه خو لکه په ړوندي ځل به سفر کړی وي نو هغه به خامخا دا خبرې کوي که نه؟ لکه ځینې دارنګې خلک هم وي چې هلته کې بیا دغه ملکونو ته ډېر او هغه ځایونو ته لاړ شي چې د ویلو نه دي او هغوی بیا هغه ته پټ کړي. یا چېرته ځم بیا چې خپل ضمیر مه ملامت کوم چې څه دې لیدلي وي ته وګوره زما دوهې ته تګ راتګ یو سفرنامه ده هغې کې ډېرې سپینې سپینې خبرې ما کړې وي او هغه بیا ځینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې کوي چې سدي ما ارته چې کړی دي اپا ما تیر شي وی دي
صحیح صبر شاه سه په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه د غوي ادبي ټولنې دي د حج د مراسمو ترڅنګ تاسو مخ کې یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې د غوي حال واخلې نو د غرسم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زخه یو خو چې امیر صاحب ته هر ملک ته تللی ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطه کې به تللی ما د پښتنو پټکی به مې هم پکړي زه د دې ځان ته پټکی مو نه چلتي کې ما دا نه چې دا غزې لباس واچو ما پین چا ته واغ غزې تر هغه دې شم نو چې هر دې ری ته بدلما دا غي حال به مې معلومولو دا غي هغه چې حالت کې څه کرم دي څه مسلې دي څه ستوري دي هغه به مې معلومولو او بیا هغه ما دې سفر نامو کې ټول لیکلي په دمو داخله کوی چې بس سعودي ته یا غلف ملکونو تلاش او بسل کې ریالونه کجورو ونه پورې نقد او درهمونه بس راشو کوي کنه نو هغه ټول خبرې حالت کې ما دغه کړی دي البته سعودي کې په مکه او په مدینه کې ادبي ټولنه نشته ریاست کې ادبي ټولنه دي او ریاست ته د تلو اجازه نه ورما په خبرګری راغلی ویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم هم کومه یاره چې قانون نه بیا څه لګنه مال براتل شاعران دیبان براتل او مال به مل مستیاګان هم راوړي دغه به هم راوړل خو چونکه د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه او چې څله سړی تللی وي هما غوندې خوار غریب کس چې څلور څلور لکه روپۍ تاوان کړي نو مقصد د پاره خو به هر حال هلته او غلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده اوس اوس د شارجې ته تللی وم یو ډېره لویه مشاعره ده ستاسو افغانانو او په هلته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک نو ما پکې صرف دا ویل چې خوشحال بابا نن ژوندی دی نو دا شیر به هغه واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو له هغه څخه به کړه پرته ده ځکه چې دومره پښتو چرته بې حد تر ورسېد او د شیشو دې محلونو تر ورسېد موږ په ویلو باندې خپل کورونو کې شرمېږي او زه دلته اوس پښتو را ورسېده امیر صاحب زه ګوره تاسو نه یو ګیله کوم ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم
صابر صاحب
دلته کې د ویلرې نه خبره وره
صابر صاحب اول تاسو مخکې تر دې چې تاسو ګیله وکړئ زه درنه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایئ چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه پته نشته دی چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا ځینو خلکو هغه بدقسمتۍ نه مونږ اوس په دې لر او بر تقسیم کړو زما سفرنامې وګوره زه دا پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رقیب زنځیر دی زه ورته ویم ما ورته مخکې هم رقیب زنځیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د برې پښتونخوا ملګري چې لږ غوندې په ښه ان جي اوګانو کې شي لږ غوندې په ښه حیثیت باندې شي وګوره زموږ وزیر اعلی له چې لاړ شي که نه هم ډېر دا ساده واسطه جامع اچولي وي دا 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 د حجي بلور له لاړ چې کرپتي سړی دی خو ده به هم دا خو چې زمونږ دا ملګري لږ غوندې خشي لږ غوندې د غشي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شرټ دا زم ګوره لباس د کلچر ریشه ده لباس کلچر چې دینه دغه کېږي دا زمونږ لباس کلچر دی خپل په کار ده چې مونږ لباس بیا چې ښه هوټل کې میلاو شي چې تور استي جانې جوړه چې خو بس
بالکل نه پکار بالکل نه پکار
دا کلچر د لباس ډیر قائل یم
ستاسو خبر بيخي سيد صابر صاحب خو ممکن ځني ملګري چې په غو دفترونو کې دا غي بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریانه بوي تاسو د پښتونخوا د وزیر اعلی خبر او کله هغه چې په دې روسته کې خوشحال بابا په مزار کې سرګندونه وکړي هغه نم ډیر خلک ګیلمانو تاسو خو معلومه
هغه چې څه کړی دی هغه انتهایی ضلالت کړی دی خدا خبره چې د لباس تر حد زمو د لری پښتونخوا خلک په خپل واسطه او جامو ډیر مهم دي
سماده او دا شی به یو اوریدونکو سره مخامخ یو ګورو چې څوک مو یادې السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام امیر صاحب مینا سلامونه خلوص علیکم استاد او استاد ګران مل صابر شاه صابر صاحب تا بسم الله خان وفادر سره مخستا کور می جن سیړو لیکل
مهرباني بسم الله خان صاحب زمونږه بحث اورید صابر شاه صابر صاحب سره دوی سپین سپینی خبرې کوي تاسو اورید
امیر صاحب یقینا ډیر زیات خندې هم راغله بخیر ډیر زیات و خندواله مصبر شاه صابر صاحب ډیر زیات سلامونه کوم بس دا بس راضی پکې خو مساله زموږ پښتنه خو کې ان شاء الله بیا به بس ناراض
نه نه بس خو خوي کنه په یو موضوع کې چې سمره بس خو شي خبره بس پینیږي تاسو بس بس کې برخره سره واخلې تاسو پکې سوال لره صابر شاه صاحب زموږ ملګری دی ډیر خلکوال دی بلا کارونه کړی دی موږ ته زده کړې کړی دی بسم الله خان
ګوره امیر صاحب دې د خبرې کوي کار کوي کله نه کوي.
یو منټ صابر صاحب د دوی خبر اورو. بسم الله خان خبره مو وکړئ مهرباني. دا سخکاری چې دوی سره زمونږ اړیکه شکیدلې. خو صابر صاحب صابر شاه صابر صاحب زمونږ میلمه دی، لا هم په پروګرام کې ښه ډیر وخت لرو او د سفرنامو په حواله خو زمونږ خبرې وشوې. صابر شاه صاحب راځو ستاسو د افسانو کتاب طرف ته، تور کفن طرف ته. نو زما به اوله پوښتنه دا پوښتنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخا به کوي، ځکه خلک د تلوسه لري کنه. نو دا ورته ووایه چې کفن خو سپین وي، نو دا تور کفن څنګه کیسه ده؟ د دې شاته به مې یو کیسه پرته
ده. اصل کې امیر صاحب دا رنګ چل دی چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده، تور کفن هغې کې وضاحت شته که نه هغه افسانه کې دننه د هغې په پلاس کې. خو بهر حال زمونږ دا کم وطن چې دی، یا چې دا مونږ اوس چېرته کې اوسېږو، دلته کې زمونږ دا رنګ بدمرغۍ او بدقسمتۍ را دبره شوي دي چې اوس زمونږ په مټونو هم تورې نښې وي، تورې پټین تړلي وي، زمونږ په غاړو کې هم تورې نښې وي. او مونږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن وي، نو هغې ته د سپین کفن ته څنګه وي؟
صحیح. په دې کتاب کې صابر شاه صاحب افسانې دي، نو څومره افسانې دي په دې باره کې لږ معلومات راکړئ.
دا جی دا دې ټولې بیرلس ورلس افسانې دي، خو دا زما د دې دور نه دي. دا اوس څنګه د بریټ سپینډي جیرم تقریبا منځاله شوې ده، سپینه شوې ده. دا د 1902 او 1903 د وخت افسانې دي. او دا به ما لیکلي او هغه وخت به مې د قلندر مومند ساهو لیکونکو مرکه او ما چې کومه خلیل اولسي ادبي جرګه جوړه کړې وه او ارباب سیف الرحمان، هغې ته به مې دا ټولې تنقید ته وړاندې کړي دي. قلندر په دې دا کمنټ هم ورکړی وو چې تا د پښتو وړې او نوې افسانې ته نوې ورکول وکړو. دا وړې وړې افسانې دي، نو بیارلس ورلس افسانې مې دې ته. خو بیا دا قاطع ما نه پته نشته، بې درکه شوه، بې درکه وزه نورو سرګرمو کې سفرنامو کالمونو رپورټاجونو څېړنه پلټنه کې ختم به دې ته مې اړه سوچ نه. یو ورځ په دې دکان کې ناست وم، د تاکال کې زما دکان دی غریب آباد،
بالکل مونږ درغلی
ناست وم چې هغه چې تاکال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم دی ملشاره وته داجي په المعروف بکسونو کې مې ګوتې والې دا کاتېره وته ځای په ځای مونږ د کور هم خوړلې وه شان شان و چې مې کتو هغه افسانې وي ولا ډېر مې زړه خوشحاله شو. بیا زما یو دوست و طرفزی ایاز الله، هغه ویل چې دا خو زه چاپ کوم مال چاپې ته. نو بس هغه د هغه وخت د لکوانې د وخت یعنې نن نه دوه درویشت کاله مخکېنۍ افسانې
السلام علیکم، په خیر راغلی. مننه ګلاب، څوک خبرې کوي؟
جمعه خان خبرې کوم.
مهرباني جمعه خان.
امیر لاله دا میلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
امیر لاله ما خو ریډیو نه اورېدلې، کوم شاعر میلمه کړی دی؟
ښه، ډېره زیاته مننه. کله چې ریډیو واورې بیا هله ټلیفون کوي، سمه ده؟
صحیح ده.
زه په مخه دي ښه ګلابه او بل ملګری که وینو هغوی طرف ته ورځو. السلام علیکم، په خیر راغلی. ستاسو ټلیفون مخامخ دی، مهرباني وکړئ. مہربانی گلاب
جی. ہلو، السلام علیکم.
جی ستاسو سلام راو رسید. وعلیکم السلام. سے پختن لارے ملمن
ملمن میں دا پختن دا تمرا ٹیم کاری تو دا شاعری کئی دی.
ډیره زیاته مننه صابر شاه صاحب، په دې باندې خو تاسو دې ته معلومات ورک. په راز تاسو مغه د افسانو ذکر مونږ کړو، په دې افسانو کې تاسو صابر شاه صاحب موضوعات مو سدي د افسانو په کوم موضوعات مو لیکل کړي؟ خای دوه اشکاله په خوا چې دا سو لیکلی، نو هغه به د هغه وخت موضوعات. صابر شاه صاحب، صابر شاه صاحب زما واسطه صدر رسی تاسو ښکاری لکه صابر شاه صابر صاحب سره چې زمونږ غاړي کش کیدلې وي. د پښتو ژبې پیژندل شوی لیکوال، محقق او شاعر صابر شاه صابر صاحب زمونږ ملما دینن په دې خبرونه کې. د دوی په دې وروستیو کې دوه نوي کتابونه چاپ شوي دي چې یو لمرینا تر مکې ته چې د حج سفرنامه ده او دوی دا وکړي چې په دې کې دوی یو جلاله رخپل کړی دی. د دې ترڅنګ د دوی د افسانو کتاب چې دا اوس په مونږ غږیدو تور کفن د دوی چاپ شوی دی. په دې دوو کتابونو ورسره خبرې کوو او د دوی په نورو ادبي خدماتو هم رڼا اچو. تاسو اوریدونکو هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ، خو پروګرام واورئ او د بحث مطابق پوښتنه وکړئ. صابر شاه صابر صاحب سره زموږ ګاډی کش کېدلې وه، خو بیرته هغوی موږ سره ډېر تخنیکي همکار نه مننه کوو. صابر شاه صاحب، زما پوښتنه دا وه چې د افسانو موضوعات مو څه دي؟ دوه ویشت کاله پخوا به نورې کیسې وې، د هغه زمانې موضوعات به تاسو راخیستي؟
او ما کوشش کړی چې لګبیر د پښتنو چې دا کمی مسلې دي هم دغه افسانو کې پخوا هم ما د پښتنو د پښتو جدي ویر کړی دی او اوس هم ما یو ویر دی زما. زه کوشش کوم چې دا ډېر زیات رومانی موضوعات پکې نه چېړم. دې کې هم یو دوه افسانې شته خو د نورې کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو، او خصوصا زمون په مسالو، زمونږ په بیروزګاری، زمونږ د ظلمو په مسالو دا افسانې لیکل شوي. لکه ګور امیر صاحب، یو وړه موضوع د شمع او پتنګ، نو چې یو مزدور ټوله ورځ مزدوري کوي که نه، او په بټۍ کې مزدوري کوي، مخسر د بټۍ په دغه خړ وي، او چې مازیګر شي نو هغه دا رنګ پتنګ وي د سلیما د شمې سلیما، تا خو به لیدلي پېښور کې چاته اورېدلي به دي کلي، نو هغه بیا هغه شمې ته منډه وایي د شمې پتنګ وي که نه. دا صرف دارنګ موضوعاتو باندې افسانې دي چې زمونږ د معاشري بدرنګ اړخونه پکې را څرګند شوي دي.
صابر شاه صاحب، تاسو خو لیکل هم کوئ او مطالعه هم ډېره زیاته کوئ، تر هغه ځایه چې ماته معلوم دی زه تاسو سره په پېښور کې بار بار لیدل هم شوی، ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی. لیکل هم کوئ خو لوستل هم ډېر کوئ، افسانې به هم تاسو لولئ د اردو، د پښتو، د نورو ژبو. ستاسو آیډیل لیکوال څوک دی؟ د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي؟
ولا زما د ارباب رشید احمد ډېر خوښو.
صحیح،
ارباب رشید احمد زموږ یو صرف یو وړوکی کتاب دی، یو مړه دیوال وتلې، هغه افسانې به زما د هغه افسانې به زما ډېر خوښېدي.
صحیح،
د هغه افسانو او وړې وړې افسانې اثر دی چې ما په دې کتاب کې همدارنګه لږ اشاره ورته کړی، ذکر چې ما باندې دا وړې افسانې لیکل شروع کړل.
صحیح، تاسو د وړو افسانو ذکر
وکړو. تاسو یو ملګری ته پوسو کو چې د شاعری کلمه شروع کړه، زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی، صاغر خاطق، د پښتو مخکخان، نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو.
ها ماشاءالله،
12 کالو 11 کالو چې زما یو کتاب چاپ شو، دا 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 اتم کلاس سټوډنټ کوم.
ډېر دا اول کتاب مو د شاعری باندې به بیا خبرې وکړو، خو د افسانې دا خبره ختمه کو، بیا به ستاسو نه شعر هم اورو. تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي، آیا دې ته موږ افسانې ویل شو؟ صابر صاحب، یا د افسانې اوږدوالی باید څومره وي؟
نو دا دې حد نه دی معلوم، دې حد او سرحد نه معلوم. ته خپل غرض، خپل مدا چې افسانې پلاټ صحیح، کردارونه صحیح او زوال. ګوره په افسانه کې درې صفت دي: پلاټ، کردارونه او زوال، خاتمه. دا چې صحیح وي افسانه کې مضبوط وي، خپل حیثیت لري، د کالم حیثیت لري، دا چې صحیح وي. بس هغه افسانه ده ښه افسانه، او دومره اوږدو افسانو ته اوس وخت چا سره چرته شته؟ اوس اوږدو ناولونو ته چا سره وخت نشته. اول دو پېښور کښې سرګردانه یم، د منډې کارونه دي، د منډې دغه دی خپل غرض چې بیانې پکې، خپله مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی کې، بس هغه ستا یو ښه افسانه وي. نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوړ شي.
صحیح. صابر شاه صاحب، د ناول لیکلو شوق یا توان لرئ؟
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی، نه را سره وخت شته، نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې چېرې لیکلی دی. ډرامې مې لیکلي دي، ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي، سفرنامې، کالمونه، خو ناول ما چې نه دي لیکلی.
ستاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو، هغه اوریدونکي چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته هم دی په شاعرۍ باندې که تپوس څوک لري که نه، صابر شاه صاحب اوریدونکو ته به هم پکې منځ کې موقع ورکو، خو که په سر کې تاسو نه څه واورو ممکنه ده دغه وخت کې اوریدونکو ته خپل څه وړاندې کړئ؟
عامر صاحب چېرته ډېر وخت موده پس مې یو تازه غزل لیکلی دی، نو هغه اول به درته کوي. هغه وایم
بالکل واضح
خبر ده، حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو کنه. نو د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې، د مینې د ورشو مست سندرې دي کونترې، د امن علامت د معتبرې دي کونترې. او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې، اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې، زمونږ د پښتونخوا نه مرورې دي کونترې. ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې زندگی ده، ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې زندگی ده، پرته پکې سورې سورې وزرې دي
کونترې.
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې دزیږي، یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې دزیږي، یا خدای بیا په ونو کې اوتری دي
کونترې.
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کېږي، ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کېږي، زمونږ نه خو ښه دي زړورې دي کونترې. ګودر ته ګودره لیونې دی کړم چې کوم لوري ته ګورم، ګودره لیونې دی کړم چې کوم لوري ته ګورم، کونترې دي کونترې دي
کونترې. بیا وایه بیا وایه دا شعر خو بیا اورېدل غواړي.
لیونې دی کړم چې کوم لوري ته ګورم، ګودره لیونې دی کړم چې کوم لوري ته ګورم، کونترې دي کونترې دي کونترې دي کونترې.
ډېر ښه.
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینې ته بیا راوالوتې سیلونه، خدای دې خیر کړي، خوړل کوي چیچل کوي ډمبرې دي کونترې. موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول شو، موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول کو شو، خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونترې. او دا شعر وره امیر صاحب چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی، زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی، زمونږ خو فوجونه او لښکرې دي. زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی، زمونږ خو فوجونه او لښکرې دي کونترې. او دا ځکه مو د کور په چت ساتلې دي صابره، دا ځکه مو د کور په چت ساتلې دي صابره، سیدان یو او سیدانې بختورې دي کونترې.
ډېر ښه، بالکل سید صابر شاه صابر صاحب ښکلې غزل. او دغه یو اورېدونکي ته به نوبت ورکړو چې هغه هم انتظار وکړو د شعر نه به مزه اخیستي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب، تاسو ته او صابر شاه صابر صاحب ته زمینه ډک سلامونه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟
حشمت کریم یوسف زید سره د دیرنا.
ها حشمت کریم صاحب سره مې شي سویزرلند نه دیر ته راغلي.
او خو دې زته کې سر په اخر خپل کلی ته راغلو.
زا زا ډیر خان او صابر شاه صابر صاحب زمونږ ملما ده.
یار سره دې ذکر ته وایم ما چې خبره تاسو ټول پروګرامونه زاور مو خاص کړ د زیارت ورځ باندې تاسو یو یو خو نن به زه صابر شاه صاحب ته سلوټ وکم چې ماشاءالله دا سي مشران زمون په کاري واکي خبره ده چې سونه سپيني سپيني حقیقت وایي، دا سي زمون مشران په کار چې دا ټول یو شي، نو زما امید دی زمون خپل پښتونخوا په ډیر مخکې راشي سر. زه به صرف دې ته دا وایم سر، زه خو د دې ډیره شکریا ده کوم چې دې ډیر شعرونه ما کتلي دي، خو کدي دا مزایا شعرونه لیکلي دي سر، نو هغه دې راته لګونو کې سر.
بل پښتنه خو نه لري،
بس صرف
ډیره مننه حشمت کریم یوسف زی صاحب. او مزایه شعرونه خو مون نه دي لیکلي کنه صابر شاه صاحب؟
ژوند کې نه مې لیکلي، نه مې د لیکلو جیزه دی چې سوچ کړی دی
د مزه د پاره. خپل لیکوالان لرو کنه، نو تاسو نه دي لیکلي؟ بالکل ما ته معلومات وزه کمې درته ویلې. صابر صاحب د شاعرۍ مو څومره کتابونه چاپ شوي؟
او د شاعرۍ کتابونه چاپ کیږي. او دا اوس لیدل لسکاله مخکې له شعر اخیری کتاب چاپ شو اوس اخیری کتاب اوس یو کتاب ان شاء الله لیدل لسکاله پس راټول کړي او دا بچاپ کوم
صحیح
او میرے جڑے دغه مخکې چې کوم کتاب لیدل لسکاله مخکې چاپ او دا غینو مو لړی نو هغه لړی وسو شلې د جړې ته جوړ شو باران شړک شي د جړې
صحیح دا یو تسلسل لر روان دي تاسو مونږ یو همکار دی هغه تاسو یو شعر نړیر متاثر او ماته بلکې پروګرام نه مخ کې هم ویل چې ساویر شاه صاحب کا هغه نظم ورسره خو زمونږ غاړي کاغه وخت کې ټینګ نه شو چې یو پلار د خپل بچی ته څه خبره کوي بچی ته د مکتب ته د تلو لپاره څه غوښتنه کوي نه پوهیږم هغه به څومره ممکن وي تاسو هغه شته کنه
او ولا اغا بالکل جی اغا نظم دلته یو مقابله وا اغه کی رونده نمبر هم راغلو او دا نظم حکومت به وخت یاد نه دی جی زما پورانګ کتاب کې شامل دی خیرو کې دواګانې نو ماته یاد نه دی جی به وخت
صحیح بهرحال
غالبا د استاد سره چرتا کبا اغا فوزی انجم سره ما یو مرکه کړی وا اغه کی ما ورته ویلو
صحیح فوزی انجم ڈیوا ریڈیو کی دی کنا دم خو مشال ریڈیو نتا سر نو نن سبا مشاعرو ته زئی صابر شاہ صاحب
وس می جی بیا شاعر ته خیال شوی پته نه لگی دا موسم بدل شو پی خور کی بد بیا نه لگ لگ ور ته خیال شوی له دا کتابونه هم څه چاپ شول یو پلیزش کتابونه نو سم کمپوز لاندې لگ لگ می بیا دا رنگا غا دا شاعر بدره
کمپیوٹر کمپوز صابر شاہ صاحب
نا جی دیکھو کمپیوٹر باندھے وقت بمونی سفر نامہ ماں پخلا کمپوز کرے گا
خوشی
اور کمپوز کا بیارہ نورا کشوا تھا اشتے میں خواریوں کا اور کشوا بیا پہ دام نشوالا بیا بس اگار پنور پسے پری خود کمپیوٹر میں چالا اور کرو نو پوی دم پی وسو بیام سنا سپویم دا فیس بک کوما نو پا دی موبیل باندی دا کوما خلکا کمپوزران دا پختو دیر دی خخ کمپوزران دی دا غی هم روزگار روانی مون سرا پا غی باندی کمپوز کوم
صحیح او یو وردون که لرو گرو چی سوکتے دا کم زینا سلام علیکم هلو پا خیر اغلی گلاب ریڈیو دے بند نکا چی زمون گاگ باوری
سلام علیکم عجیب امیر
لالا وعلیکم السلام
اشرف خان خٹک نجیب امیر صاحب نجیب امیر لالا صدر شاہ صاحب نے پختنوں سمر عمر کے دیں اور بل دے جکل شیر لکھی کا نانو ددی دا شیر چکم طریقہ دا آغا دا ذہن نا روچتا یو کا بزرگ کی ورطا الہام کی گی
سعید دیرہ مان نا خٹک سب کور موادان چھ یاد مکڑو دا رسول خیمی سعودی عربستان نا او صابر شاہ صاحب زنی مونگ تا خو پاتا دا چھ تاسو دا پیخور یے او عمر او دا اصلی ٹاٹو بی پاڑا کوری دن کو تا معلومات ور کے خاص کر دی اوری دن کی دا اشرف خان خٹک تا
دا راس الخیمہ دغه کې د سعودي عرب کې نه دا په دغه کې دا په عرب امارات کې دا
سم دا صبر چا سره بخنه وړ
او چې موږ زو وسو سوته لکتل یو مکان عمل سره چکر لا بوتل یو
صحیح صحیح
نو دا زو جی د پیښور د ډیر تاریخي کلی تحقال د سیدی کې تحقال غریب آباد او عمر می دی وخت عمر لا زما پلار او مو او د مشران واغه وخت نه لیکل زمو ساده زمیداران ما قران ایوا نی لیکل نو ته پتا واخو پتا او کل کچا زما په سرټیفیکیټ کې عمر لیکلې وی نو له سو یو او یا يم کې زو پیدا شوی ما
صحیح
خدا به صحیح نی وی زما په خیال زبر لګ یو کار دا به کم لیکلی یا زکه چې زما عمر زما په خیال دی وخت پیلو یا شپک سالي خیال دی
صحیح
پاتشوا د شاعر خبره نو زده دی الهام هم ډیر په حق کې نه يم زکه چې الهام کې خطا دار سره ځکه کله کله خوب کې مخلق دي کی شیر خو هغه چې ستا د سر یې نخوله بوزي او د خو وینې د سر لرا ولې د زړه وخت په خو خو د متاوی او د مشاهده دواړه هغه 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 انتزاج یو کې او دې کې شي
صحیح
بالکل کوم شیر الهامي رام شي بیا به د هغه سره سنگار تکې لکه یو کان نه چې تړي بوت جوړی کنه او خواري ور سره کوي نه دارن شیر سره هم خواري ډیره زیاته پکاري زوره دا زمون دي نه شاعران راشي مشاعره کوي زما یو مات ګډ غزل دی زه ورته وروره مات ګډ غزل مو خو ته د مات ګډ غزل ضرورت نشته خو د مقابلې وخت دی که ښه غزل ویلی شي او قلي کلی شي لیکه کې نه پښتو کې ورته مات ګډ غزل خو ضرورت نشته چې ځای پیدا کړي نوم پیدا کړي نو په ښه شعر به دي که چې ښه هنري او شعري ادبار او متغزل ریزه شعري دار نه چې مات ګډ لرګی دی او موګی دی او میګی دی خو دې نه څه جوړیږي
سمه ده بالکل ښه خبره کوي یو اوریدون کې بل هم لرو صابر شاه صاحب تاسو مینوال ډیر زیات دي نو بس حوصله درته غواړو السلام علیکم
خو یا خبر درته کوم چې دا نه باید دی یوځي
ها بالکل بخیر اغله ستړي مشه خدای ملګری د ټلیفون لیکو
او ودا صاحب دې کټ کلو اغه ما ته قابل الګ ساري دو شاعر لیکوال غونته محبت قسمت نه امیر صاحب ا کټ شو کټ
نه مونږ خو سوک نه کټ کو صابر صاحب دا خو اوریدون کی دي د دوی حق ته چرشی او څنګه چې تاسو په سپینو سپینو ویلو مشهور دي ته مونږ اجازه ورکو ګورو چې سوک مو یاد السلام علیکم
نام الله خبرې کوم چې لکه مروت نه
ستړي مشه نام الله خانه
الله مجھے ډیر خوشحال رگران میلمان ادوال دی خوشی پوش کرے کہوں جی غم نتانگ یو
مہربانی
یو پوش کرے دا کہوں چھ دا مخت شیر چھ دی ولوری تا کاونٹر یا دے کڑے بل طرف تے پنجابیان یاد کڑے مخو کاونٹر خو دے امن علامت تو مرا ہو پنجابیان سرس غم مر سر یا توپ کئی نو دا خود دو متضاد شیو ذکر کڑا دا بل پوش کرے میں زیاد جی چیرے دا سے دبا نے وا کیا راغلے دا زندگی چ چاغا یادگار وا کیا خود غم او دے درد نو دے خوشی ډیر مننه
ډیر مننه انعام الله خان صاحب نو صابر صاحب تاسو پختنه و ور دی
نو ګور هغه شعر باندې یا پوه شوی نه دی یا ما خو وی چې اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زموږ د پښتونخوا نه مروري دی کونترې نو دا خو بس ټول دنیا ته ښکاره واضحه خبره ده چې پنجاب کې خو امن او امان دی خو زموږ د پښتونخوا نه د امن دا کونترې مروري شوی دی او بل خبره دا ده چې زما په ژوند کې ټول د خوشاله شکر الحمدلله واکې دي ظفر یادی ما نه يم ولا امیر ته په یقینو کې ټول ژوند مې په خوشاله خوشاله کې تیریږي وسه پور راته دا پته نشته چې ما واده کړی کنه سلور پنځه به سلور بچی مې دي لکه شکر دی زه په هر حواله باندې د الله شکر گزار یم حجونه مې کړی دي عمرې مې کړی دي هر مرکونه مې لیدلی دي او بیا هر پنځه شپږ میاشتې پنځه ما یو نوی نوی کتاب چاپ کیږي او د مبارکۍ را له خلک را کوي
نہ تاسو ویلی چې تر اوسه راته دومره خوشاله يم چې پته نه لګي چې واده مې کړې کنه یا واده د غم یو نه خره
لکه څه ستونزې راته مخه ته ستونزې نشته ګوره چې ستونزې وي هغه سړی ته بیا پته لګي ما ته شکر الحمدلله ستونزې نشته دی لا خلک وي کنه وي اوس په پوه شي چې د سیره سو په خېږي واده وکړي او ما دا پته اړشته دی نه خو د پېښور د ټولو نه په بهترین ځای د پېښور یونیورسټۍ خوله کې مې کور دی کاروبار مې په خپل کور کې تا ته ښه پته ده د دکان په مورې اوزم روزم او کور ته ځم او تورې او کاوې راځي که شل مېلمانه هم راشي پروا مې نشته دی
بالکل مونږ ته معلوم
الله په فضل ټول حافظان شول حافظان دغه یو اړخ هم د تعلیم سره سره بی ایم کوي یا یو بی ایس سی کوي
صحیح بالکل مونږ ته معلوم دا صابر شاه صاحب یو ورېدون کې بل مخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر لالا تاسو صابر شاه صابر صاحب تاسو ګډه ګډه سلام علیکم
وعلیکم السلام عمران ملنګ
جی امیر لالا قربان
مهرباني
امیر لالا را به سم ته پوښتنه ته صابر صاحب نه
ها
او صابر صاحب نه هم امیر لالا یو دغه ته پوښتنه لکه تاور نه وړاندې پښتن یو چې لکه مخکې به شاعرانو دغه کیسې لیکلي او انداشان دا چې هغه ته کیسو ته به دومره پام نه و نه امیر لالا او شعر غزل دا به ډېر لیکلو دا نن سبا شاعران څنګه دومره را کیسو ته او هغه ته پام راګرځول د نجیب امیر لالا او یو بله پښتنه مې ورنه دا د امیر لالا د نوی کتاب اوس دا اوس هغې چاپ شو ده که نه
د شاعرۍ
او د شاعرۍ یو بله پښتنه ورنه نجیب امیر لالا کوم کوم سندرغاړو شعر ویلی دا څه دا ورنه ډېر مطمئن وي ډېر ورنه خوشحاله وي
زه سمه ده ګرانه ښه ډېره مننه
ډېره مننه قربان
کور مو ودان نو عمران ملنګ تاسو یې پښتنه واورئ صابر شاه صاحب
نو امیر صاحب دا خو ګوره زموږ ځینې شاعران دي ولسي شاعران دي هغوی به غزلې بدلې هم لیکلې او ما هو یو کتاب هم په دې لیکلې ده زمونږ ولسی سندر غاړي او ولسی شاعري نو هغه وخت یلو اوس بیل دی اوس ډېر تعلیم یافته شاعران راغل اوس د ژوند تقاضې بدلې شوي دي د ژوند غوښتنې بدلې شوي دي هغه شاعران هم زمونږ کې شته دی چې هغه اخونان به ورته پخوا ویل او دا اخونان به یو بل تلل یو بل سره به په کلو کې مبارزې کولې یو بل سره به د شعرونو مبارزې خپل کې کولې هغه بیل شاعران بیا په سنډاګانو بسوارو ګلونه به ورته غاړه کې اچولي وو دوی به اوږدې اوږدې کیسې ویلې په خپله به امرآباد سره کیسې ویلې اوس تعلیم یافته شاعران راغل د جدید علومو مطالعه وکړه او دا د د د د نړۍ د شاعرۍ مطالعه او کله د ټول دنیا د شاعرانو د شاعرۍ مطالعه او هغه اوس د هغه معیار شاعرۍ کوي چې د بهر بیرونی ادب ملګرو کوم سوچ لاندې شعرونه لیکلي دي او دغه بل خبره دا ده چې زه په خپل دارنګ د دې کایل نه یم د دې شاعرانو چې سندرغاړي یا فنکاران شاعري وایي زما غزل هم ډېرې دې تیوري دی نه یو پندوس نه بزیاتې نشر کیږي وسم غږي خو زه نه ما چې ژوند کې فنکار سندرغاړي ته ویلي چې زما غزل وي او دا ډېر وقتی او محدود شهرت وي او دا وقتی او محدود شهرت قائل نه یم اصل شي کتاب دې ټول ملګرو ته زیم چې د کتاب وګوره غزاوني به ټول عمر کې غزاوني د حمزه شي وڅ کته یو ویډیو نه دی یو غزل نشر شو خو بده یو وخت شهرت دی یا یو کې سټه پټه کې دی یو غزل نشر شو نه وختي شهرت مغواړي دا و د فیسبوک وختي شهرت یا دا دا وختي شهرت دی زه هر چاته یو مثال ورکوم زه ورته ګوره یو دور د هدایت الله او فنکارو بیا په خیال محمد راغو هدایت الله ختم بیا د خیال محمد د پاسه ګل رسته به تم راغو اته دی وویل چې په بام باندې ولاړ یو چا چاته ختم هغه بیا ختم بیا گزار علم راغو بیا سردلی تکر بیا هارون ضرورو ختم ځین خلک دی اوس نمونه خلکو نه هیر نه اخلي دا غي وجه دا چې دا د میډیا شهرت او کتاب اصل شیز دی کتاب چې څومره زړیږي عزت زیاتېږي زه د وقتی شهرت قائل نه یم زه خلکو ته ویمه د خپل ځما څومره شاګردان دي زه له کتابونو چاپ کوم زه دې ته ویم چې د وقتی شهرت سوچ بنه کول د تل عمر شهرت او عزت سوچو کوي او دا به پاتې کیږي
صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لرئ په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو ولولئ یا سم چې مشاعرو ته لاړ شئ یا د نوي کتابونو چې چاپېږي د نوي کول ځوانان چې کوم شاعري کوي دې ته څنګه ګوري تاسو
دا ډېر ښه شاعري کوي دا نوي ځوانان چې کوم راوتي دي او دا د فیسبوک او شاعرۍ کې خو ډېر کمی ډېر د غوي او بل دادونه پکې ډېر وي په فیسبوک درې چې ډېر زیات مشهور وي زه د درې واړو په حق کې نه يم یو خو یو ټکی پکې ار تو کوئی ماشاءالله نو بس که ارته یو خوار څه ته ماشاءالله لیکي زم ټکی وته ډېر اعلی نو کاغه هیڅ نه یو خبر دی وته ډېر اعلی لیکي او دریم ټکی زبردست کله کله وته زبرولي کی دلته دلس روپو لوټم ورکی وته لیکلی زبردست نو دا دا دونه زمونږه دا نوې نسل خرابې زه د سپینو کایل يم زه هر چاته ویم لاس دې آزاد زما کتاب چې راشي وته چې څومره تنقید کولې شي زه خوشاله یم په خپل هم سپینې کوم نور ته هم ویل چې غانه دې په دغه وجه زه دا او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلي امیر صاحب ته زه ګوره تا ته پتا چې څه نه سستا کاردار یم او نه دي مینت بارې یم
زه پوهېږم
زه ته په خپل ښه شاعر یم چې صفاتو کم کا نو نه دي څه پروا لرم نه دي کاردار یم نه دي خو تا غون چې زلمي ډېر ښه شاعران چې هغه د جدید شاعرۍ مطالعه او کاغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي زمون په یوسفزو کې مردان ملکان کې ډېر ښه شاعران راغلي البته اپریدی چې یو دور د اپریدو شینواریو اپریدی اوس هغه شاعري نشي کولی دی په ډېر وخت د علی اپریدی او سلطان باشکل نه علاوه یو څو ملګرو نه سراج اپریدی نه علاوه ډېر دارنګ ماته ښه اپریدی شاعر مخله رانه واغی هم په هغه زړو مرمرو شپن وایي
څومره تاسو نظر یو اوریدونکو اخلو چې ډیر وخت نه انتظار کړي ګورو چې څوک مو یاد السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب تا او صابر شاه صابر صاحب ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام څه خبرې کوي
وعلیکم السلام دو صابر عمر زیمه د ابو دبینه
مهرباني عمر زیس
د صابر صاحب نو خواهش لرم چې د افغانستان په اړه کې شعر لیکلی وي راته زمزمه دی کی
ها بخیر زمزمه کی
ډېره مننه.
اشتیا د بنده ده خلک په تیر شوي له سارونو نه خلره نه خاطر په تش خله غواړي. عمر زید صاحب ډېره زیاته مننه. صابر شاه صاحب کوم شعر بل اورولی شئ؟ ستاسو د غزل ډېر خوند وکړو، د کونترو ذکر چې پکې و، که د خپرونې په دې برخه کې یو غزل یا شعر ارسه چې
بل هم درته یو تازه غزل به ویم. جی
مهرباني.
چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی، چې د ژوندون په هنګامو کې رایسار شي سړی، له سړی شي د سړو په صف کې شمار شي سړی. او نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه، نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي په زړه څنګه بیمار شي سړی.
ډېر ډېر.
نن زما زوی ما نه سنوي شان پښتنه وکړه، دا جی دا عشق سړي په زړه څنګه بیمار شي سړی. نو سر به څنګه محفوظ پاتې شي دې وطن کې، سر به څنګه محفوظ پاتې شي دې وطن کې، سر به خامخا خوريږي چې سردار شي سړی.
ډېر.
د ژوند دوزخ دا شعر ور امیر ته پی
مهربان.
دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي، د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی.
ډېر ډېر.
د ژوند دوزخ ورله د هر ارمان سرمن وسیږي، چې کله لوی شي کله پوی شي کله پلار شي سړی. او ګلرنګا ګلرنګا یار ستا د مینې د ازغن سفر نه، ګلرنګا یار ستا د مینې د ازغن سفر نه، دا خو جنون نشو چې داسې توبګار شي سړی. خوخیار صابر اوستا خوخیار خار کې کمکل شولو، خوخیار صابر اوستا خوخیار خار کې کمکل شولو، بیا په دکړي هوا خرمه چې خوخیار شي سړی.
ډېر ښه صابر صاحب، واقعا ښکلې غزل وو او ډېره مزه یې وکړله. او وخت هم په ختمېدو دی، خو که د تاسو د جنازې کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازې اورېدونکو، هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې. صابر شاه صابر صاحب چې د کومو ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړی، هغې ته ډېر ښکلی رنګ ورکړی چې هغه جنازه څنګه وه، د جنازې مونځ کوم امام صاحب ادا کړ، هلته څومره خلک ول، دوی سری دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو مالوست د جنازې دویم ایډیشن خو مونږ نه چاپ کړی صابر صاحب.
امیر صاحب د جنازې دریمه برخه هم ما تیار کړی ده.
ها، یعنی
دا تر اوسه دا راجولی شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ها جی ها.
هغه یو کتاب چاپ شوی، ګوره تا ته پته ده موږ خو دا راځي چې بے وسه غونډې خلک یو، لکه وسه یو کتاب اتیا سل زل روپۍ لګي نو موږ خو یې نشو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شر د پښتو ادب نه، دا بیخي یو نوی سنس دی ما متعارف کړی دی، یو نوی کرنلار ده. او دا په هر کس دا د شلمې صدۍ په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال دغه د جنازې دغه په کار زیار. نو دا درې کتاب دو کتاب اوس ډېر خلک وي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیارې دي. نو دا ستا دا ګوره دا ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري، په کار دا ده چې دا رنګ یو پښتون یو مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي. زه د هغه تړون د هغه کتاب د هغه په نوم وکړم دا جنازې دا چا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک یې غواړي، خلکو ته ضرورت دی.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره دېرش کاله وشول، چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک زما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوری صاحب جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیل وی خلک چې تومې د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم سټار جنازه، د مولانا حسن جان صاحب جنازه، د مولانا بجلیګر صاحب جنازه، ټول دې دا صرف دانه چې زه ما سولې د جنازې لږه دې څه کارونه بیا کړی دي. حمزه څوک و؟ د حمزه څومره کتابونه چاپ دي؟ دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شول، او بیا قلم دا ټول جنازې د خان عبدالولي خان جنازه. نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوې برخه و هغه ناچاپ دي. جنازو دسترګو لیدلې حال
ستاسو دغه ټولې هڅې د ستاینې وړ دي. د ډېر کار مو کړی تاسو پښتو ادب دپاره، خاص کر د جنازې کتاب واقعا یو منفرد کتاب دی. صابر صاحب، دومره ډېر کتابونه چاپوي، څوک درسره مرسته کوي په چاپولو کې؟ که خپله چې څه ګټې خپله حلال روزي هغه پې لګوي.
امیر صاحب، چې رښتیا خبر ته وکړم، زه په دې خپله ژبه ډېر مین یم. دا زما د مور ژبه ده، زما د کور ژبه ده. زه ښځې سره دا د یوې موسمې ورته نه لږه کاوه پخه کا نو چې وینه او بیا لیکم نه، دا بدقسمتي ده که نه. دا واحد پښتون قوم دی چې عزت یې په پښتو کې دی، ژبه پښتو کې، کاروبار پښتو کې، خو د لیک شکل کې چې بیا وي بیا هغه پښتو نه لیکي. دا بدقسمته قوم دی، د دنیا په مخ ړوندی قوم دی. نو موږ له پښتو کې خو دې عزت را کړی نو زه هم چې ولې زه ما دا سیستم دی چې زه زر روپۍ ګټم، 1500 بچوله او 1500 پښتوله دا بیا لوم. نو په خپله هم کتابونه چاپ کوم. بیا که دارنګې ستا غونې ملګري سره څه پروګرام وکړم، یو کم پښتون راځي پاسېدو ما ته بیا ټېلیفون یا دغه چې یا دا یو کتاب ده ما له دارنګ ډېر کتابونه ملګرو هم چاپ کړي، د بهر ملکونو ملګرو چاپ کړي. یا دا غي زه پکې پراخ هم کوم، دا تړون هم دا غي په نوم کوم. خو به هر حال زه کتابونه چې ولي کوم نو بیا یې خدای ورته لارې برابرۍ. زما تقریبا ډېر تصنیفات دي، سلو نه خو زیات کتابونه ما تصنیف کړي دي ملګرو.
ډېره مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسي. کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مو سره برخه واغسته.
الله دې ستاسو عزت او ساتي او د ټولو ملګرو شکریا، مننه ادا کوم. خدای مو
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه، د الله په امان.
دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 4:09 دقیقې دی. په پوره 15 بجې به مجید بابر او زه پامیر ساحل در سره یو. بخی وسیو تخنیکی ستونزه پیښه شوه چې د هغې له کبله د خپرونې د یارانو مشال خپرونې په پای کې تاسې دغه موسیقي په بشپړه توګه باندې وانه اوریدلی شوه. نو بس په لږه شیبه کې به مجید بابر در سره یو.